سلام جوړ په خیر مزګر کې کابل کې د مزګر څلور بجې شوې دی خبري خبرونه تموز فرید سیال هر کله کوم خبرونه کې درڅه په هرات کې د مشهور ملا مجیب الرحمن انصاری د وجل کېدو بشپړ ورستي جزئیات ترکو خو پیل به په خبرونو وکړو د هرات د گزارګاه جماعت خطیب او د طالبانو ملاتړی مجیب الرحمن انصاری په دې جماعت کې د چاودنې له امله وژل شوی دی. په هرات کې د طالبانو د امنی قومندانۍ ویاند محمود شاه رسولی ازادي راډیو ته د پیښې تایید کړه. په کابل کې هم طالب ویاندیان ویلي چې په برید کې یو شمیر نور کسان وژل شوي خو دقیق شمیر نه دی ښودلی. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د مجیب الرحمن انصاری ورور هم وژل شوی او زوی یې ټپي شوی دی، خو دا خبره د طالبانو رسمي سرچینو نه ده تایید کړې. مجیب الرحمن انصاری یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې تلې ګڼ انتقادونه کړي او له ګڼو انتقادونو سره هم مخ و. د امریکا متحده ایالاتونو وایي دغه هیواد ته یې په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکنی پروګرام لري کړی دی. تر دې مخکې دغه افغانان د بشردوستۍ د یو لنډمهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل، خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه وه. د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي او دا به له نورو افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن ژان پیر وویل حکومت د افغانانو لپاره د نوي پروګرام د عملي کولو په حال کې دی چې له مخې به یې دغه افغانان په مستقیم ډول امریکا ته د داخلېدو چانس ترلاسه کوي، یعنی لومړی به له افغانستانه تر وتلو وروسته دریم هیواد ته نصیب. د پاکستان په جنوب کې نن هم اشغورون کې چې پوځي څرخي الوتکې او کښتۍ ملتیا کوي، په سیلابونو کې د میلیونونو ګیر پاتې شوو کسانو د ژغورنې هڅې کوي. چارواکي وایي اټکل کېږي چې په دغه سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیږي. د پاکستان د طبي افتونو د تنظیم اداره وایي دغه سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه 60,000 میلی مکعبو ته رسیږي او له شمال څخه بهیدلی چې ډېر ژر به د سند ایالت لوی خارونو ته هم ورسیږي. دغه سیلابونه چې د جون میاشتې له نیمایي بهیږي سند ایالت تر ټولو زیات ځپلی دی. په دغه سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 1,200 تنو ته رسیدلی او اټکل کېږي چې دغه شمیر به لا پسې زیات شي. چین تر دې مخکې او د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هرکلی وکړ چې پکې ویل شوي چین ښایي په لویدیځه سیمه شینجن کې د بشر ضد جنایتونه کړي وي. دغه راپور د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ میشل باشلی لخوا برابر شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلنکن پرون په یو اعلامیه کې وویل میرمن باشلی په خپل راپور کې له ایغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو سره د چین چلند ظالمانه بللی دی. چین تر دې مخکې په شینجن کې د ناوړه چلن هر ډول راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې په دغه ساحه کې د مذهبي افراطیت د ځپلو په هدف ځینې روزنیز کمپونه چلیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د هرات په گزارګاه جماعت کې چاودنه او د طالبانو د ملاتړي مجیب الرحمن انصاری وژل کېدل.
زه دی وخت جماعت ته نوته حال کوم چې چاودنه وشوه نو سل شاوخوا نفر مړ.
کندهاري میرمنې راته د ژوند له سختیو کیسې کوي.
دا په نن ورځ ما د کور پرستانه نه کېږي یې کار راځم اوس کنجیان ایسته زما د خدای شپنځرې دی په قایمو چې ګرات پته کړي اوس پر ځای راته پروت پورته وکښته یې کوم چې ورڅه مې هغه پر بل لاته پروت.
د غزنی په خوګیاڼیو کې وچکالی او د اوبو نشټوالی د خلکو ژوند تریخ کړی دی.
یوې برمې واس دغه ټول کلی نه مړ.
نور مطالب هم درته لرو. مطلب
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مشهور دینی عالم او د طالبانو ملاتړی مولوی مجیب الرحمن انصاری په لویدیز هرات ولایت د گزارګا په جامع جماعت کې بیا چاودنه کې ووژل شو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پیښه تایید کړي او ویلي دي چې په چاودنه کې د ښاغلي انصاری په ګډون یو شمیر لمونځ کوونکي وژل شوي خو دقیق شمیر نه دی معلوم. اجمل انور سره سټوډیو کې دی د پیښې په اړه که نور جزئیات راته وایي.
مل نه دا په هرات گزرګاه جمعات کې له خونړۍ چاودنې وروسته د دغې پیښې ته منصوبه زړهبوږنوونکې ویډیو ده چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده. په دې ویډیو کې خلک پر مځکه پراته ښکاري او یو شمېر نور خلک څرګندېږي چې مړي او ټپیان راپورته کوي. په ویډیو کې ښکاري چې د چاودنې له امله زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې چاودنه کې د هرات د مشهور دیني عالم مجیب الرحمن انصاری وژل کېدل تایید کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل،
په ډېره خوشنۍ سره مو خبر ترلاسه کو چې د هېواد نامتو پیاوړی عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری صاحب په یو ناځوانه ماتانه برید کې د لمانځه په مهال باندې د موږ د یو شمېر هېوادوالو په شمول په شهادت رسېدل.
کتم خغلی ټکور په دې پیښه کې د وختو تلفات او دقیق شمیر ونه وای، خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت د امنیتي کمانډانی ویان محمد شاه رسولی ازادي راډیو ته پیښه کې لومړی د پنځو کسانو د وژل کېدو مسله تایید کړه او ځینو نورو رسنیو ته وطنه یاد کړی دی. خو د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو او د هرات اوسیدونکو بیا د تلفاتو شمیر له دې ډیر زیات ښودلی دی. د دې خاري اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم واخیستل شي په ریپورت کې ازادي راډیو ته ویل،
زه د دې وخت جماعت نن وته حال کوم چې 14 نو شو نو سل شاو خو نه فرم لري.
دا سره پرونه مخبره شوه چې په دې پیخه کې د خغلی انصاری یو ورور هم وژل شوی دی او یو زوی هم سخت ټپي شوی دی. کته هم د چاودنې ډول او بڼه معلومه نه ده تر دې مهاله، خو ویل کېږي چې پیخه خایي د ځانمرګي برید له کبله رامنځته شوې ده. وی موږ هڅه وکړه چې په پیخه کې د وختو تلفاتو په اړه د هرات د روغتیایي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو په دې ونه توانیدو.
د مولوی انصاری پرته وي چې ډول یو کس وځکه وخت نه وخت په سوشل میډیا کې په دې باندې تاوده بحثونه کیدل.
مولوی انصاری چې یو ډیر فصیح او بلیغ دینی عالم وو، د هرات کې په کم وخت کې وتوانې د ډیر خلک په ځان باندې راټول کی او کله چې تیر جمهوریت نظام وو د په هرات کې ځان ته جلا پلویان درلودل. وخت نا وخت به په هرات خار کې بنرونه پورته کول شي. دغه د طالبانو د امر بالمعروف ادارې ته ورته یو څه بنرونه وو. په هغه وخت کې هم د باسونو یو ټکی وو، خلکو په انتقادونه کول. همدارنګه د پتیر جمهوریت نظام یو وخت کې ډېری سخت نیوکه وکړلې چې هغه هم سخت عکس العمل نه راو پارول. وروسته چې کله طالبان راغله، د طالبانو سرسخت ملاتړ وو. دغه د طالبانو لخوا په وربل شوی جرګه کې د یو خبره وکړه چې هر څوک د طالبانو مخالفت کوي باید سر وهل شي، چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې توند عکس العملونه را پارولی وو. د یو له هغه دینی عالمانو څخه وو چې همیشه بحث پرانګیزه او لنجمن مسایل راپورته کول.
په افغانستان کې په دینی عالمانو بریدونه زیات شوې نه دي، ځکه په همدې څو میاشتو کې څو داسې پیښې وشوې.
په افغانستان کې رښتیا هم له هغه چې طالبان واکمن شوې دي، په جماعتونو او دینی عالمانو باندې بریدونه پرله پسې زیات شوې دي. سړی نشي ویلی چې د دې علت د فرقهي مذهبي اختلافات دي او کنه هم د داعش وسلواله ډله په دغه دینی عالمانو باندې چې د طالبانو ملاتړ دي بریدونه کوي. خو موږ په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې په دینی عالمانو د بریدونو شاهدان وو. په کابل کې د مولوی ثاقب په نوم باندې یو سلفي دینی عالم په چړو باندې ووهل شو، په خپل کور کې ووژل شو. تر هغه راوروسته د طالبانو یو بل ډیر پیاوړی دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په یو مدرسه کې یو ځانمرګ بریدګر په چاودنه کې ووژل شو، چې په خپل مایوب بخښه کې چاودیدونکو مواد یې خو همدارنګ دغه مسولیت د داعش ته اخیستې. او همدارنګ څول زی مخکې په کابل کې په خیرخانه کې یو چاودنه وشو چې پکې د دغه مسجد ملا امام مولوی امیر محمد کابلی او شل کسان نور منځګو کوونکي ووژل شول. او د لړۍ د روانه د چینن په هرات کې مولوی انصاری وژل شو. ظاهرا طالبان تر اوسه د خپل دغه دینی عالمانو د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي دي.
ډېر مننه اجمل اندو چې د مولوی مجیب الرحمن انصاری د وژل کېدو په اړه رستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په چاودنې کې د یو شمېر نورو ترڅنګ دینی عالم مجیب الرحمن انصاری وژل شو. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمان په نښه شوي دي. علت یې څه دی؟ احمد چیبر په دې اړه د دینی عالم صلاح الدین سیدی نظر اخیسته دی چې په اسلامي علومو کې ډاکټورا لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبر مختلف ابعاد لري، سیاسي، دینی او استخباراتي. د مختلف استخبارات او غټي او مسالې په دې ارتباط باندې باید هر کس په انفرادي شکل او په جدا شکل باندې بررسی شي، خو مطمئنا دینی اساس یې زیاد دی. دا چې د هرات کې مولوی صاحب انصاری او شو الله تعالی دې مغفرت وکړي، اما مطمئنا مختلف استخباراتي، سیاسي او دینی ابعاد لرلی شي ولري.
که چیرته نور ابعاد ولري، بیا هم چې د موضوع ته ګورو، د طالبانو له راتک سره په مشخص ډول دینی عالمان په نقشه سوي دي په بیلابیلو سیمو کې. فرضاً د افغانستان په ختیځ کې سلفي عالمان هدف ګرځېدلي دي، نو دې ته په څه سترګه کتلی شو؟
مطمئنا په دین کې مختلف مذاهب دي، بعضي افراطي ډلې شته دي چې د پوهې نه پورته احساسات کاروي، او د هغه په نتیجه کې یو د افراد چې داخل د اسلام کې د اسلام نه خارج ګڼي او بهر ګڼي، د هغې پنه کول خپل وظیفه ګڼي او فکر کوي چې ښکاري کړی دی. ما په عمل کې واقعیت د خبرې دا دی چې د انسان وژنه حرام کړ دی او د مسلمان وژنه حرام کړ دی، سره دې چې مختلف مذاهب وي.
سیدی صاحب، که افراد ده باعث شوی وی لکه څنګه چې تاسو وایئ، نو دا افراد خو په تیرو کلونو کې هم وو، اوس ولې د طالبانو لاره تګ وروسته دینی عالمان هدف ګرځي نسبتا زیات؟
د افغانستان نبض سرعت اخته دی، او دغه په نتیجه کې دغه شوی دی متاسفانه دا ظلم او ناروا روان دی، او استخباراتي لاسونه ډېر زیات فعال دي چې هر عمل لرلی شي.
طالبانو له لوري په حنفي فقه باندې استناد کول او باور، آیا د دې باعث کیږي نه سي د ځینو نورو ډلو ټپلو لکه سلفیانو اعتراضونه زیات شي، او بیا دغه اعتراضونه هم د دې باعث شي چې ځینې کسان سره ووژل شي؟
یو داخلي فهم د دین نه دی، د حنفیت نه دی، او بل هغه اصلي فهم دی. نو فکر کوم د اصلي حنفیت پر بنیاد باندې د انسان وژنه، د ملا وژنه، د عالم وژنه، د مختلف مذهب وژنه حرام او ناروا کار دی، اما دا دلایل هم وجود لري په عمل.
احمد چیبر و چې د دینی عالم صلاح الدین سیدی سره یې د مولوی مجیب الرحمن انصاری په وژل کېدو خبرې کړې وې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
3000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا حکومت وایي هغه پروګرام بندوي چې لمخې افغانان کولی شي د بشر دوستانه موقتی ویزو له لارې دغه هیواد ته لاړ شي. د سپینې مړۍ ویان د کرن ژان پیر تیر شپه ناوخته د سپتمبر 15 نیټه په یو خبري ناسته کې وویل د امریکا دا پریکړه به د راتلونکي اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه عملي کیږي. یو شمېر هغه افغانان چې دغه ویزو ته په تمه دي وایي کلونه یې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی، خو لا هم په هیواد کې په ویره او به برخلیک حالت کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې وره.
سپینا مانی وایي له دې وروسته به د افغانانو پر مخ هغه بشر دوستانه ویزې بندې سي چې له مخې افغانان کولی سي په موقت ډول دغه هیواد ته دننه سي. د متحدو ایالاتو د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین ژان پیر چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه یې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې، ټینګار یې وکړ چې امریکا به د دې بشر دوستانه ویزو د نوي ماډل له مخې دا کسان به په درېیم هیواد کې له پاتې کېدو پرته په مستقیم ډول انتقال کړي.
As part of our efforts to continue to welcome our Afghan allies, we are adopting
زموږ د افغان متحدینو د راوستلو د هڅو یوې برخې په توګه موږ یوه نوې هڅه پیلوو چې له مخې به یې افغانان پرته له دې چې په موقته توګه د امریکا کوم پنډغالي ته ستانه شي، د کډوالۍ سازمانونو په مرسته په مستقیم ډول د میشتېدو سیمو ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو له ویستلو راهیسې څه باندې 6800 افغانان امریکا ته رسیدلي دي چې نږدې ټولې د بشر دوستانه موقتی ویزو یا پیرول پروسې له لارې دغه هیواد ته رسیدلي، او دوی ته اجازه ورکول کیږي چې یوازې 2 کاله په دغه هیواد کې پاتې سي. ډیری دغه کسان لا هم د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې په کمپونو کې ژوند تیروي. یو شمېر هغه افغانان چې په خبره کلونه یې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او لا هم په دې هیواد کې پاتې دي، اندېښمن دي چې د امریکا د پریکړې سره به له افغانستان چټک استل لا ستونزمن سي. د دې ډلې د امریکایانو یو افغان همکار چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله پر راپور کې نوم خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې امریکا وغوښتل چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او دوی د زر تر زره له دغه هیواد انتقال کړي.
متاسفانه اشخاصی که با آنها همکاری داشتن در افغانستان باقی مانده.
لبد مرغه حقو کسانو چې امریکا سره همکاری درلوده لا هم افغانستان کې پاتې دي. موږ له زیاتو اندېښنو سره مخ یو خو دا پروسه هم ډېر وخت نیسي. زموږ غوښتنه له امریکا دا ده چې دا پروسه دې چټکه کړي. موږ چې له دوی سره همکاري درلوده له افغانستان مو دی وباسي.
با آنها همکار بودن از افغانستان خارج نمایم.
دا کس ادعا کوي چې له ګڼو امنیتي ګواښونو د بیکارۍ له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ او په خفا کې ژوند کوي. د سپینې ماڼۍ بیان دی ویلي موږ پوهیږو چې زموږ ډېر متحدین او افغانان په هیواد کې تر ګواښ لاندې دي، خو زیاته کړې ده چې د دې نوي پروګرام له مخې افغانان باید په متحده ایالاتونو کې د کورنۍ نږدې غړي ولري، په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومت لپاره کار کړی وي یا د ډېرو زیانمنونکو غوښتونکو په توګه پیژندل شوی وي. د یادونې وړ ده چې امریکا د اس آی وی یا د افغانانو لپاره د کډوالۍ ځانګړې ویزې هم ورکوي چې د دې ویزو لرونکي افغانان په دایمي توګه په امریکا کې د میشتېدو دایمي فرصت لري او په سلګونه افغان همکاران د همدې ویزو له لارې هم امریکا ته انتقال کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس په ګاونډي ایران ته ورشو. ایران د سپتمبر په دویمه نیټه د متحده ایالاتونو هغه وړاندیزونو ته یو لیکلی ځواب استولی چې هدف یې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 اټومي تړون بیا ژوندي کول دي. واشنگټن بیا د تهران د وړاندیز په اړه شک څرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په یو بیان کې ویلي د ایران لخوا استول شوی متن د مذاکراتو د نهایي کولو لپاره یو رغنده چلند دی، خو د متن د منصپانګې په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د تهران ځواب د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ته استول شوی چې د ایران د اتومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره خبرې اترې تنظیموي. د امریکا او ایران ترمنځ د 14 میاشتو غیر مستقیمو خبرو وروسته بوریل د اګست په میاشت کې وویل اروپایي ټولنې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا په وړاندې پرخند د برلاسۍ لپاره یو وروستی وړاندیز را مخته کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې دوی د اروپایي ټولنې په وسیله د ایران وړاندیز ترلاسه کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ دا وړاندیز مطالعه کوو او د اروپایي ټولنې له لارې به یې ځواب ووایو، خو له بده مرغه د ایران دا وړاندیز رغنده نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم نه دی ویلي چې وړاندیز کې څه شامل دي. له هغې وروسته چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران سره د شوي اتومي تړون څخه په یو اړخیزه توګه د امریکا متحده ایالاتونه وویستل، اروپایي ټولنې تهران او واشنګټن ترمنځ د دې تړون د بیا احیا لپاره د منځګړي رول لوبولی دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو د غني کولو چاره محدودوي. په دې تړون کې ویل شوی دی چې ایران د نړیوالې اتومي ادارې تر دقیق څار لاندې یوازې 300 کیلوګرام یورانیم تر 3.1 سلنې پورې بډای کولای شي، خو د نړیوالې اتومي ادارې وروستی ریپورت ښیي چې ایران دا مهال 3300 کیلوګرامه غني شوي یورانیم زیرمه کړي. ایران همدارنګه دا مهال یورانیم تر 80% خالصوالي پورې بډای کوي او ځینو څارونکو خبرداری ورکړی چې دا هیواد دا مهال کافي 80% بډای شوي یورانیم لري چې لږ تر لږه په یو اتومي بم کې وکاري. ایران بیا ټینګار کوي چې د اتومي وسلې د جوړولو هوډ نه لري او اتومي پروګرامي یوازې د ملکی اهدافو لپاره دی.
اوس به کندهار ته ورشو. په کندهار کې په شخصي کاروبار بوختې میرمنې وای د ځان د بسینې وړتیا لري خو د کار لپاره د اړتیا وړ توکي نه لري. دغه میرمنې چې په بیلابیلو صنعتي کارونو بوختې دي غواړي په دې برخه کې میرمنو ته د کارخونو د جوړولو او خامو موادو د برابرولو په برخه کې د طالبانو حکومت او مرستندویه موسسې ورسره همکاري وکړي. د دغه میرمنو له ډلې یوې د ساقي جانې په نوم ده چې د شامپو او صابون جوړولو کوچنۍ کارخونه لري. دا وایي د کمزوري اقتصاد له امله خپل کاروبار ته پراختیا نشي ورکولی. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کندهار ښار په یو څنډه کې 15 میرمنې چې ټولې د یو کلي اوسیدونکي دي په یو کوچنۍ کارخانه کې په کار بوختې دي. دغه کارخونه د یوې میرمنې د چیت بانېدلې په خپل کور کې د 400,000 افغانیو پانګې په مټ د بېوزلو او کونډو میرمنو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د کارخونې کارکوونکي وایي د کالو او لوښو پرېولو شامپو او صابون جوړوي او بیا یې په بازار کې پلوري. دوی وایي که څه هم معاش یې ډېر نه دی، خو بیا هم خوشحاله دي چې څه نه څه یې د کور اړتیاوې پوره کېږي.
یو شی دی دا یو ایار روزی پیدا کو ما به اول ور مزره دی مزی مزره دی دا که پرتا د گټ سره نه لرم شمه سره بس دو غنی دی چې بس اخ وخت خپل عیال گزاره مې سره کیږي د مؤمن یو شی مشترکی دا ساکی جان بس اخ خپل یو کار مو پکیش مګر د څه کور نو جاری به نه پر کیږي نه د گټ سره والا کنه رو په ګر کو کی
د دغه کارخونی مشره ساقی جان وایي د کمزوري اقتصاد لامل خپل کار ته پراختیا نصیبر کولای، خو که د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارې د کارخونی د پراخوالي او خام موادو په برابرولو کې مرسته وکړي سلګونه میرمنو ته به د کار زمينه برابر کړي.
اواز چم څلور ماشينانه لرم ما زه اوس پنځله شې کار کوي نو زما د حکومت سره د اسلامي امارات سره د دولت سره د حکومت سره دا غشتنه ده چې زما ماشينان به ډیر کې زما سره جماواد را کې زما را ما یې را ډیر کې نو زه دا غواړم چې اوس ما دې دغه ماشینه نه څلور دي چې زه هم پنځه لس ماشینه سي لس ماشینه سي چې نور مسکینان ما سره کار کوي لکه اوس چې نته مسکینان را دي د خړې دي جمع کړې دي ما سره کار کوي د حکومت مې دا غوښتنه ده چې زما ماشینه ډېر چې نور خو دې ما سره داسې غریب یو کندانې کار سره وکړي.
په دې کوچنۍ کارخونه کې تولید شوی شامپو او صابون د کندهار ترڅنګ د جنوبي او یو شمیر نور ولایتونو ته هم استول کیږي. دلته په کار بوخته یو بل میرمن جمیله هم وایي که لاسنیوي وسی د ځان د بسعینې پوره وړتیا لري.
زما غوښتنه دا ده چې موږ سره یو همکاري وکړي، موږ ته یو شی راکړي چې موږ یو کونډې وایي چې ما سره په ټیکو یو نپکه راکړي په زر افغانۍ خو زموږ یوه خونه کېږي چې ما لرمه کونډه لرمه لور مې را کونډه شولې چې ما زما سره د ګټ کلي را خبرې چې کونډه ده لور مې را سره ده دغه نه ولاکه لري چې څکه پکې دغه ساکي جان یې کور ودان دغه مې نوکي لاس راته نیسي بس دغه یې چې ما نو ته یې ورکوم دغه مې غوښتنه ده چې ریوې ته کې په کور باندې یو شی وکړي چې خپل کار پکې یو لاس پچل نو اوس به ګلشنر په کار یا په دشم په خو زما یا لوز ما
په هیواد کې د بېوزلۍ ترڅنګ څو لسیزې جګړې چې ډېرې مېرمنې بې سرپرسته کړي اړ دي چې د خپل کورني اقتصاد لپاره لاس په کار سي، خو په دې برخو کې د اسانتیاو نشتوالی هغه څه دي چې ډېرې بې سرپرسته مېرمنې د کار پر ځای سوال کولو ته مخه کوي. د تېر یوه کال راهیسې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن سوي په دولتي کچه د ښځو د کار په وړاندې محدودیتونه هم زیات سوي چې په کور دننه او بهر د سختو انتقادونو سره مخامخ سوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په د هیواد ختیځ کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکي د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې د برېښنا په دوو فابریکو او دوو سیندونو کې د برېښنا له نعمت څخه بې برخې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ د مرکز اوسیدونکي شکایت کوي چې په سخته ګرمۍ د ماشو او مچانو په موسم کې بې برېښنا دي. د دوی په خبره چې د ګرمۍ او ماشو د زیاتوالي په وجه یې آرام تښتېدلی دی. د اسدآباد دوه تنه اوسیدونکي الهام الدین او سالم احمد صالح
د څو ورځې کېږي په کونړ کې برېښنا نشته دی. خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خواته ګرمي ده، ماشې دي، بل خواته خلکو کارونه په دغه برق باندې روانو لکه ټیلران واخله، نسې نور کارونه واخله. په دوکانونو کې خلک هم سات نشته راولي، کاروبارونو سره هم ډون دي.
په کونړ کې نن څلورم یا پنځم ورځ ده چې برېښنا نشته دی. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې ده د ژوند ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی. زمنګه غوښتنه دا ده چې د برېښنا توربینونه چې کوم اوس ګل دي دا چالان شي.
دلته یوازې ځایي اوسیدونکي او هټیوال د برېښنا نشتون ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو محصلین، زده کوونکي او کارکوونکي هم نارامه کړی دی. د سید جمال الدین افغان پوهنتون یو تن محصل هدایت الله ستانگزی راته وویل د شپې لخوا د برېښنا د نشتون په وجه نه درس ویلی شي او نه هم خوب کولی شي.
په کونړ کې نن څلورمه یا پنځمه ورځ ده چې برېښنا نشته دی. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې دی د ژوند د ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی.
د کونړیانو په وینا چې دوه سیندونو او دوه برېښنا کوټونو کې بیا هم برېښنا نه لري او دې کار ژوند تریخ کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې د دواړو فابریکو رغولو لپاره دې ګړندي ګامونه پورته کړي څو خلک له اوسنیو ستونزو بیرون شي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د 2.1 میگاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی و کارونه د قرارداد سره سم نه دي ترسره شوي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د برق ستونزه چې دا د وخت نه وه، ځکه کمکار چې د وخت نه شوی دی هغه کې د وخت نه دوکه شوی دی، چل شوی دی. دغه خلکو په خپل معیار برابر کار نه دی کړی. د ټول نه اول خو کمځای کې چې اوبه ودرېږي او بیا هغه اوبه جرند ته یعنی ناوې باندې راځي، نو هلته د خټې د ایستو دپاره یو ترتیب وي، هغه ترتیب یې هم ناکام دی. دویم دی کې دوه نموګان لګېدلي دي چې هغه یو فعالېږي یو نه فعالېږي، دغه بله ستونزه ده. په دې خاطر چې هغه کم معیار د برق دی هغه
د خاغلی حنیف په خبره چې د شرکت خاون سره د نیمګړتیا او پوره کول لپاره مسولینو خبرې پیل کړې دي.
ولست نه پریشان کیږي، ځان له ولست نن د کټ یعنی ټولو دولتي ادارو ټول کټ دی. په دې خاطر چې دغه بار خپل معیار صحیح جوړ شي، نو په دې خاطر باندې دغه ستونزه رامنځته شوې ده. د څه وخته پر
ځایي اوسیدونکي باید د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر جمهوریت په وخت کې پرې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه شوې، د چارو د ناسم ترسره کېدا له امله پوره برېښنا نشي تولیدولی. او بل د سردار داود خان د واکمنۍ پر مهال اسداباد کې جوړ شوی برېښنا کوټ دی چې یو وخت 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله. د اساسي رغولو په نیت تیر کال سپړل شوی او لا هم هغه شان پرزه پرزه پروت دی.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته
زما پیغام دا دی دغه د کندهار د ښار په والا چې دی وروره چلی وره پی ارزانه کوي 5000 روپۍ پورته کوي. خو یې ویل ډالر رو رپورت دی اوس ډالر هم شت سوی دی مګر چلی بیرته پورته کړی دی. ما پیغام چې د ازادۍ راډیو کارکوونکي د لوړو مقامات ته ورسېږي دغه د کندهار پمپو والا کنټرول.
السلام علیکم و رحمت الله. زه احسان الله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. ورور دغه زموږ سړکان ډیر خراب دي، سړکان مو ډیر نادره کمزوري دي. ورور منې کوم یو مریض تر شپخانی او تر یوځای پورې رسیږي. ورور هغه پر لارې ډیر په عذاب یو ډیر کچل لري دي. ورور موږ دا غواړو چې ورور جان د حکومت د لوړ پورو چارواک صدا غواړو ورور چې سړکان ته سم
خبرې کوم له کابل نه. دغه تیر پیغام چې ما مخکې سب کړ قسم پاله شټور مې زړه درد سب کړی دی. دلته زه حالات ګورم، حالات مو دردوي، حالات مو خفه کوي. نو الله دې د افغانستان په خلکو رحم وکړي.
شریف الله احمد ننګرهار وایي د کامی ولسوالۍ د مسلم آباد د قلعې نه مې زنګ وهلی. سلام، ستاسو ته معلومات شته چې مسلم آباد کلي کې سیلاب راغلی او زیات خلک یې وړین دي، ځمکه ویجاړې کړي دي، کونې وران کړي دي. خلک اولس چې دی ډېر بد حالاتو کې دی، ځکه دغه نه لري، خوراکي توکي نه لري، کورونه ټاس سامان چې د سیند وړو ته یا د کوند لاندې کو ډېر وضعیت خراب دی.
د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د کلي څخه د کترغې د کلي څخه ته پیغام درسته و. دا د موسوارو ظالمان دي، ناروا کوي، غلاګانې کوي. هر ولسوال سل کارټون اخلي په ولسوالۍ کې او موږ په بټۍ کې کورنه دي. موږ سره هېڅ چا مرسته ونه کړه. زمونږ دا پیغام خور کیا او مسلمین ته ورسوه چې د خلکو کومک او امداد وکیا.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111. یولس څلروشت دوه سوه یو.
د خبرونې دویم نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د هرات د گذرګاه جومات خطیب او د طالبانو ملاتړی مجیب الرحمن انصاری په دې جومات کې د چاودنې له امله ووژل شو. په هرات کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویاند محمود شاه رسولي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې ده. په کابل کې هم طالب ویاندویانو ویلي چې په برید کې یو شمېر نور کسان هم وژل شوي، خو دقیق شمېر نه دی ښودلی. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د مجیب الرحمن انصاری ورور هم وژل شوی او زوی یې ټپي شوی دی، خو دا خبره د طالبانو رسمي سرچینو نو نه تایید کړي. مجیب الرحمن انصاری یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې تل یې ګڼې انتقادونه کړي دي او له ګڼو انتقادونو سره مخ هم و. د امریکا متحده ایالاتونو وایي دغه هیواد ته یې په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکینی پروګرام لري کړی دی. تر دې مخکې دغه افغانان د بشر دوستۍ د یو لنډمهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل، خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه وه. د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي او دا به له نورو افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان په جنوب کې نن هم ژغورونکي چې پوځي څرخی الوتکې او کښتۍ ملتیا کوي، په سیلابونو کې د میلیونونو راګیر پاتې شوو کسانو د ژغورنې هڅې کوي. چارواکي وایي اټکل کیږي چې په دغو سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیږي. د پاکستان د طبیعي آفتونو د تنظیم اداره وایي دغه سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه شل زره متره مکعب ته رسیږي، له شمال څخه بهیدلي چې ډېر ژر به د سند ایالت لوی ښارونو ته هم ورسیږي. دغه سیلابونه چې د جون میاشتې له نیمایي بهیږي، سند ایالت تر ټولو ډېر ځپلی دی. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ملګرو ملتونو د روستي راپور هرکلی وکړ چې پکې ویل شوی و چین ښایي په لویدیځ سیمه شینجن کې د بشر ضد جنایتونه کړي وي. دغه راپور د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ میشل باشلی لخوا برابر شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلنکن پرون په یو اعلامیه کې وویل میرمن باشلی په خپل راپور کې له یغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو سره د چین چلند ظالمانه بللی دی. چین تر دې مخکې په جن کې د ناوړه چلن هر ډول راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې په دغه ساحه کې د مذهبي افراطیت د ځپلو په هدف ځینی روزنیز کمپونه چلوي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې په هلمند کې وچکالی اندېښمن کړي او ویلي دي چې وچکالی کښتونه ځپلې دي او دوی ورته سخت اندېښمن دي. په ننګرهار کې سږکال شاوخوا 3500 نجونو د خصوصي پوهنتونونو او انستیتیوتونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وږي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو، خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مرجر ولسوالۍ څخه دا پیغام تر پیردم. ما ته لوړو شرواښ څخه دا هیله ده چې مرجې ولسوالۍ بیخي وچکلي ده، اوبه نشته، دا اوبه یې تړلې دي. دغه اوبه مو سره علاقه د لوړو شرواښ څخه ما دا غوښتنه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو څخه ما دغه تم امید دي چې دا زما پیغام دې نشر کړي. وروره زه عزت الله د هلمند سمې اړیکه در سره نیولې ده. وروره موږ خواته اوبه نسته، اوبه کمې دي، موږ برمې وچې دي، موږ سره د کومکونه وسي، کښتونه مو وچ سول. تیراسي یو حیا چې راواستي دغه د حسنی حکومت پر ودې ګرځېږي. زموږ وطنونه ندالي ولسوالۍ ده، وچ کلک توتان مو وچ سوه، کښتونه مو وچ سوه. په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن یو غړپ اوبه دي راته راواستي. موږ څه ګناه ده، څه ګناه مو کړې ده وروره؟ ما پیغام خامخا نشر کړ وروره. اوبه دې وروره ګرده، یا خانشینو خواته یا زرجو ته ورکې. پر ندالي ولسوالۍ باندې غړپ اوبه نسته. کیم دو نینی کې چړم کې را روان دي، هغه به بغرا کې بهیږي وروره. دغه زما پیغام دی وروره. موږ ته د حکومکونه وسي، موږ سره د مرستې وسي وروره. موږ برمې وچې دي،
واسه نه لرو کښتونه مو وچ سو در په در رسول خاک په سر رسول ټول نه دالی دی کده مرجی دی وروره د ګروپ شش دی وروره پر سلویش 25 متره یا سل متره دو وګ ګل دی بر به ظلم دی وروره تاسو موږ د پیغام نشر کی په لیاز د خدای نشر کی وروره السلام علیکم د ازادي رادیو ټول مینوال ته السلام علیکم
سلام علیکم شایس و خیر یست رور په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه دا غوښتنه ده چې دا د ناوی ورسوالۍ جواری او کیتی او باغونه د تندې د لاس او وچ کلاکس وروره مخکې بیا لا یو څه وخت کې 15 شپو کې اوبه رایې لکولې اوس هغه اوبه هم راباندې وچ شوې زموږ باغونه او جواری او کیتیانې وروره وچ شوله غوښتنه او هیله مو دا ده چې مشته وبر علاقه وروره یو 15 شپې داسې مخکې لکه نوبتي چې وي چې هغه رقمې کې انشاءالله بره به هغه مخکې خلک هم وبیږي دې خوا ته به هم وبیږي وروره زموږ جواري و پادیزونه و باغونه پاک وچ کلک سول برمې مو اوبه نه کوي ولې کې مو اوبه نشته زموږ غوښتنه دغه ده وروره چې مشته وبر ایله سي کښتونه مو پاک د وچېدو سره مخامخ کړي
السلام علیکم زما متخاله نو خبر کوم دا زوی رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول سلامونه وایم ورسره سلام څخه دا نور په هلمند کې څه ښکال ډېر شاله کال کوښتنه سوي دي ان دا احمر ته چارواکو څخه دا کوښتنه کوي چې دا پاپرکیو شتنه په توټا کې او دا تجارت څخه دا کوښتنه کوي چې په شته سم کې مته راځي پاپرکیو په پاله کې نو ډېر بشوي
السلام علیکم ازادي کارکونکو خی جوړي مالی دما هو دا خصوصا دا وینا ده چې طالبان دا یو کال کې په افغانستان کې ډیر ګډ وډ نظام ده مونږ باندې خپل نظام خراب کړی دا په کورونو کې وزګار ناس یو کله دی او احتیاجی ته کله دی بل محتاجی ته بس الله پاک دی دوی لري کې او دا نظام الله پاک بیرته جوړ کړي چې مونږ ټول بیرته خپل کار ته راسو خپل نظام ته راسو
السلام علیکم عزیز الله د پکتیکا ولایت څخه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د یو کال مو په توره تیاره کې تیر شو، له کړاوونو ډک اقتصادي بحران، مشکلات، نو هر څنګه یې چې بولې په ډېرو سختیو کې په ټولو افغانانو باندې. نو څه به ووایو، نور هم مونږ یوه ورځ هم داسې خبره نه اورو له چارواکو څخه چې مونږ ورته هیله او تمه پیدا شي. نو له دې دولت څخه، اسلامي امارت څخه ډېر ناهیلي شوي او ناامیده شوي.
سلامونه، زه زیارمل له هوتکی یم، مدني فعال. څنګه مو چې ولید دغه یو کال دوره مو د اسلامي امارت تر د نظام تر چتر لاندې تیره کړه. د امنیتی لحاظ مو دغه یو کلنه دوره ډیره ښه تیره کړه، ولې بدبختانه د تعلیمي لحاظ او د اقتصادي لحاظ د ستونزو سره لاس او ګریوانی. هیله من یم چې اسلامي امارت د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په چټکۍ سره کتنه وکړي. هیله ده چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لپاره لاس په کار شي. افغانان د اقتصادي وضعیت له امله رنځیږي او د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اسلامي امارت نه مغوښتنه دا ده چې د افغانانو په اړه دې جدي فکر وکړي او د افغانانو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې هیله چې دوی د افغانانو د ستونزو ته رسیدګي وکړي، د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي، د افغانانو لپاره په دننه په هیواد کې د کار زمینه برابره کړي یا د زمینه د دوه لاملونو له لارې هم حل کېدلی شي چې باید په زراعت او صنعت باندې کار وکړي، صنعتکاران ته د پانګونې زمینه برابره کړي او زراعتي سیمو ته اوبه ورسوي. هیله من یم چې یادو ستونزو ته رسیدګي وشي د اسلامي امارت له خوا نه. مننه.
ورسول جوړس په خیر خیریت د غور ولایت سره په تماس کې ما د مواد مخدر پر برابر می باسته تکوي کوم وینا شامل مومنین کړي وشه مطلق اندغه بند د کاچاګ هغه کاچاګ وسغه دی ټول هغه د مشران طالبان مثال کوالیان کوم دان داس خلک وسره شریکان دي کارخانه د هلمند و د فرا ولایتو څخه راوړي د لته په غور کې بامیان کې د ځای په ځای کړی دي. کوم خلک چې واسطه لري نو دغه کارونه دي روان دي. کوم خلک چې مثلا واسطه نه لري هغه دغه کارونه باندې نو کوم فرمان شته چې درکړی او فراغه باندې و نه خطر لغه امیر مومنین فرمان وسو کې نه هم نه عملي کړی په ځان باندې نو او کوم مهرنی مرسته شې دوی مرسته مشله برانه وکي هغه مرسته هم شراشې دوی خپل جيبه ته ورشي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په خیر اس جوړ د ټول ازادي کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي او ټول مسلمانانو د افغانستان خصوصا ټول نړیوالو ته. ورور دا خبرې چې دا د تاریخو د مخنیوي خبرې چې دي او دلته چې دا د نړیوالو بندیزونه دي دلته زموږ خپل داخلي کور کې وچکلی ده سیلابونه دي تاوانونه دي د ټول مسلمانانو مصرفونه دي چې سره راجمع کې یو سړی خپل ځان یو هفته چلولای نسی نو دا به شي دا تاریخو کښت را درې لای او کې چیرې مثلا نړیوال بدل راکې نو موږ دا څه کوو چې بدل تیار سم دم ګودې را ته ودرې وای واخی بس خپل بچان خوري نو موږ خو محمد داس نه کوو چې ټول نړیوال ته موږ غواړو چې تاوان ورسو دا خود ټول انساني د پاره یو غټ زیاده چې کیږي خو خدای نه کړده خدای نه کړده کده لمر باندې بند شنو موږ به راولړی زو بار بونو د افشا سړک په باندې سو موټر ګاډ او موټر بجنا خدای په شهادت رسو بار بونو خپل بچان د ګور روډي راوړو نن نړیوال کومه کوي نه حکومت موږ بیچاره گئی دا سیدې چې په شو ولر دغه خپل موږ ته محتاج دی وزیري کوي موږ کوروس نیمه نیمه روډي سار غرمه ماشام غواړي نو ټول نړیوال زموږ دا خواهش دی چې نو پر موږ د سات متره وي کچیر واقعان زموږ سره بشر دوستي کوي یا زموږ سره غواړي چې زموږ سره یو کوشش وکومک وکړي نو دا پنده تر ویش کاله خو ستاسو د خواڅه خو موږ بدلې دلې د نیکم ولا کړی درې ده نو هغه زموږ یو خشخاش بوټه چې دا هغه موږ کړو هغه سره کوي چیر چیر خدای تعالی کلور کړی کې په غلط تلار استعمال یې انده خوښ ده کې نور د واګانو نور شانو کې مصرف یې هم بیا ده خوښ ده نو نور مو وخت نه لسم زه نو احمد لال د نوزاد ولسوالۍ یلمند ولایت وسیدونکو ما سلامونه درته وایم خدای تعالی دې وکړي چې دا زموږ خبرې ټول دنیا ته ورسوي که چیرې چیرې یو شی ضرر من شي نو هغه بیا موږ مو ورته احتیاج وي چې بیا نو موږ وکړو خدای نه کړه چې بچان وږي نو موږ د بل قاتل ته لا مجبور وي چې وي کنه ولې تم بچي دل وږي مري نن نړیوال کوم اکستا یو د الهي اپتی کارونه را هم ستور ورجار سمو سیلابونه دي ورجار سمو د وبو نشتواري دي خوشحال سرګردانی سره ګډي وړي دي تلور تر یوش کار زموږ درک تش تر مشل لري نو جوړو تي سلامات وسي نور وخت نه سم
زه ابراهيم دا له زه تاسو ټول دا دی راځو تاسو سلامونه نیک ولر ورسي زه نه کوم امارت کې نه کوم جمهوریت کې زه یو آزاد مستقل افغان یم ولله چې ما جمهوریت هم کتلې د جمهوریت هغه کارنامې هم کتلې دي هغه برنامې هم لیدلې دي چې افغانانو ته څه وکړه هېواد ته څه خدمت وکړه او اسلام ته یې کوم خدمت وکړه ملت ته یې کوم خدمت وکړه هغه ټولو ته تاسو ته هم ټولې دنیا ته دا ښکاره ده او دا خلف فروپاګن کوي خلک تبلیغات کوي چې ښځې بندې دي ښځې شهرو ته نشي تللی ښځې بازارو ته نشي تللی ښځې په حجاب کې بغیر له حجابه نه پرېږدي دا غونډې دروغ دي تبلیغ ده دا اهانت ده دا غونډ تبلیغ ده دا خیانت ده افغانیت ته اسلامیت ته او دا پروپاګند تاسو خپل راشه شاهد حال په تور باندې دا خبرې غونډې درو دي او غونډې افواګانې دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د سروبي ولسوالۍ دغه ډبلیو ایچ پی موسسه چې دا پوښللې مستحقین خلک پرې پاتې دي هغه خلکو ته ورکول کېږي چې دغه سپینګرو ته پوښ ځانونه لیکلي دي دو درې څلور نفر لیکلي دي کارټونه اخیستي دي مستحقین خلک پاتې دي وروره دا مشرانو ته دا خبره ورسوه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته د بلخ ولایت د چاربولک د ولسوالۍ د بسپایکاري نواکل څخه در سره په اړیکه کې یم. نو دا د ایران سفارت چې دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو زوړ مین چاودلی هغه هم د شوروي د وخت دی وایي د ایران سفارت هم خواشنۍ څرګند کړی دی. د ایران سفارت دلته دا خواشنۍ ولې نه څرګندوي چې ایرانیان هغه د بشر ضد دښمنان هغه چې د پنځلو سو کسو غوژونه او د بدن غړي غوڅوي او دوی خپل په هر داري لارې څخنیم ورته ګوري او بیا تر ډبرو لاندې کوي په دغه د خواشنۍ ولې نه څرګندوي. دی ولې داسې د افغانستان د نفوس دښمن دی چې هلته ایرانیان دا معامله ورسره کوي زموږ د افغانانو سره او بیا تر ډبرو لاندې کوي په شهادت کې رسي په دغه دی ولې خواشنۍ نه څرګندوي او دوی په افغانستان کې یو زوړ مین پټاوي چې په دې باندې خواشنۍ څرګندوي. دا د کومه لار پسې راخیستې ده. نو زما د ټولو مشرانو څخه دا خواهش ده چې دغه رقم که څوک خواشنۍ څرګندوي د دغه سفارت دی وروتړي چې دلته په افغانستان کې یو زړه وسپنه پټاو سوي دی وایي ما خواشنۍ څرګند کړی دی ایران سفارت خواشنۍ څرګند کړی او زموږ پنځلس کسه افغانان چې غوژونه غوچيږي او ټوله مجوینو او ترډبرو لاندې کیږي په شهادت رسیږي او د افغانستان کې د سفارت خلاص دی او د یس نوایي نو د سفارت باید وتړل شي د ترډبرو لاندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نازادی ریڈیو کارکون کو سلام دا ہلمند والا یتنا دا کسانان چی دا